درنو دوستان و السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه و ساز ماجملن سلامونه و منی د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه د تایر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري د رادیو للارې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لس شپږنوي اوریدلی شئ. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.15 اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې تازه رپورټونه، خبرونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا نور کله په څیر د نن خبرونه هم لا سهارنی نیم ساعتیا خبری مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي. د بادغیس ولایت چارواکي دا کوي چې طالب وسلوالو په یوه حمله کې د کمانډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی، او چینوي په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي دي چې په کرونا وایرس سخته وو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسون د دوشنبه په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسون سره نه دی شریک شوی. اعلامیه زیاتوي چې ټول افغانان حق لري د سولې د بهیر په اړه معلومات ولري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اعلامیه په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري افغان حکومت د بین الافغانی مذاکرات تر پایل مخکې د طالبانو 5000 بندیان خوشی کړي. افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبرې غونډې ته ویل چې بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې باید د بندیانو راخوشي کېدل شرط نه وي. دا چې د بندیانو په اړه د افغان حکومت دریځ تغییر کړی کنه، د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل
په دې موقف کې تر اوسه پورې کوم تغییر نه دی راغلی. بندیانو د خلاصون مسله مهمه ده چې فراغه باندې افغانانو په منځ کې خبرې وشي، خو د هغه تر څنګ مهمه ده چې د پاکستان سره طالبانو د اړیکو په اړه وضاحتونه ایجاد شي. د نشه یي موادو په مستقیم قاچاق او تجارت او کرنه کې د طالبانو رول او د هغوی موقف مشخص شي، او همداراز طالبان موافقه وکړي چې یو دایمي اوربند سرهغهوکړلی شي. دګرانو په مسله باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې بحث وشي.
دا شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوی تړون کې راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف لټول اړوند لورو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یو پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به د مارچ تر 13 د طالبانو 5000 او د مقابل لوري 1000 بندیان راخوشي شي. بادغیس ولایت چارواکي دا کوي چې طالب وسلوالو په یو برید کې د کمانډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل سرتیری ټپي شوی. د بادغیس د والی ویان نجم الدین برهاني له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل طالبانو د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو پر پوستا حمله کړې ده.
با اثر عملیات طالبان دو تن از منصبین کماندوی
دوی د طالبانو د حمله په نتیجه کې زموږ لسرتیرو یو وژل شو او بل ټپي شو. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو ځای مشر خپل کسانو ته امر کړو چې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو خپل حملو ته دوام ورکړي.
بالا مرغاب تر افاد شوم نه ودو
چې عملیات پوری تر اوسه پوری طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په دفاعي وزید کې د خاغلی خالد په وینا که طالبان حمله وکړي افغان ځواکونه به ورته ثواب ورکړي. د تاوتریخوالي کمولو بهیر د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په میدان کې په 14 کې درې ملکیان وژل شوي. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ماښام په 14 کې وو کسان ټپیان شول. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس حبیب شان ساری ازادي رادیو ته تایید کړ چې درې ملکیان وژل شوي، خو د ټپیانو شمېر یې اته نه یاد کړ. د خغلی منګل په وینا چاودېدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي. د زیاته کړ 14 په داسې حال کې شوي چې خلک د فوټبال لوبې د لیدو لپاره نندارې ته راغلي وو. د طالبانو ویان سبي الله مجاهد پرون ماښام پر خپل ټویټر ولیکل دا 14 په دې ډلې پورې تړاو نه لري. تر اوسه بلې کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. چین وای په دې هواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړ شوی دي چې په کرونا وایروس سخته و. د چارواکو په وینا هم درس په دې هواد کې 202 نور کسان په دې وایروس سخته شوی. د رسمي معلوماتو مخې په دې وایروس اخته شوی نیم کسان بیرته روغ شوی. په جنوبی کوریا کې هم د دې وایروس 4000 شپږوی نوې پیښې ثبت شوی او په وایروس د اخته کسانو شمیر 4212 ته لوړ شوی. په سیول کې چارواکو ویل چې د 4 نورو کسانو لمړني سره د تلفاتو شمیر 22 شو. د روغتیا نړیوالې ادارې د مارچ په لومړۍ نیټه د یک شنبې په ورځ ویل چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6000 زیات شوی او په ټوله نړۍ کې شاوخوا 9000 نور په دې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. د دوشنبې په ورځ ترکیې د سوریې ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغې ده چې ترکیې د یک شنبې په ورځ په ادلب ولایت کې د سوریې دوه جنګي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. تېره اونۍ د سوریې په نظامي عملیاتو کې د ترکیې ګڼ سرتیري وژل شوي وو. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څارونکو په یو رپورټ کې ویل چې انقرې او مسکو دواړو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو سره داسې عمل کړی چې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. وروستۍ جګړې د روسیې او ترکیې ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیات کړی. دوی تر دې ترنګلي وضعیت مخکې د سوریې په 9 کلنه جګړه کې پر مخالفتونو سربېره لا یو بل سره د جګړې د محدود ساتلو په برخه کې همکاري کوله. داو خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی شي. وړاندې به په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات تر سره شریکو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې چې د افغانستان له یو شمیر سیمو څخه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وګوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو څخه په خبرو کې ویل له طالبانو سره به د افغان هیئت په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیبولو بحث وشي. همدارنګ به دام واورئ چې ازبکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیرتانو بندر تړلی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم دراورو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې برطانیې، جرمني او فرانسې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته د 5 میلیونه یورو مالی مرستې ورکړې ژمنه کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې طالبان پر نړیوالو ځواکونو حملې نه کوي، خو د ده په وینا د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر ضد دوام وکړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو بهیر د فبروري په 22مه د شنبې په ورځ پیل شو او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسید او امریکا او طالبانو د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په افغانستان کې د هیواد د ماموریت اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان هیڅکله د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي چې پر امریکا حملې وکړي. اسپر ویلي امریکا په تیرو 30 کلونو کې په دې برخه کې ډیره بریالۍ وه. د همداراز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ او ویل موږ تمه لرو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کم پاتې سي. تر هغه وخته چې بین الافغاني خبرو ته رسیږو تاوتریخوالي به نور هم کم سي او په نتیجه کې به یې اوربند رامنځته سي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته په پینټاګون کې د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. میلی زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک 2 ورځې وروسته د تاوتریخوالي صفر ته رسیدو احتمال نسته. د اسپر او میلی تر دې خبرې غونډې 2 ساعت مخکې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په ګډون یو شمېر رسنیو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې د دې ډلې او امریکا د موافقه لیک پر اساس طالبان پر امریکایي ځواکونو حملې نه کوي، خو د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر وړاندې دوام وکړي. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل نسبی اوربند به تر هغه وخته دوام وکړي چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. د امریکا او طالبانو په موافقه لیک کې د دغو مذاکراتو وخت د مارچ میاشتې لسمه د سه شنبې ورځ شودل سوې ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه پیل او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې د خوست او بادغیس په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د امنیتي پیښو خبرونه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل وایي تمه لري طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي. فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د طالبان جنګ نه مخکې جواز درلودل نه اوس دی، اوس مشخصا کله چې دوی له امریکایانو سره نور جګړه نه کوي هغه د جهاد بحث چې دوی خپلو جنګیالیو ته کوه هغه یې نور له منځه تللی ته ډېر څه کول جنګ کوي یا افغان وژنه کوي هغه د قدرت لپاره د هغه جواز نه لري او د افغانستان حکومت او خارجي پلیسو باندې په کلکه باندې درېږي. موږ هیله لرو چې طالبان نور خشونت ته بېرته مخه نه کړي، دوی د سولې لاره خپله کړي ځکه چې په افغان وژنه هغه د نورو په خیر ده او د افغانستان د ملت غوښتنه نه ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد په دې هواد کې د تاوتریخوالي کمولو لایوي اونې پښپړې دوه ورسته ویل په دفاعي وضعیت کې دي. د شاغلي خالد په وینا کې طالبان حمله وکړي افغان امنیتي ځواکونه به ورته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي امریکا تمه لري چې طالبان پر خپل ژمنو کې ډیر جدي پاتې شي. د دوشنبه په مخستن د نړیوال ائتلاف یو ویان ډګروال سونی لګیټ د جنرال سکاټ میلر له قوله پر ټویټر لیکلي د تاوتریخوالي کمښت د مات جوړولو یو اقدام وو. امریکا زموږ د تمو په اړه ډیره واضح وه او تاوتریخوالی باید کم پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د القاعده غوندې ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او متحدانو امنیت یې له خطر سره مخامخ کړي. په دې موافقه لیک کې همداراز راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوندو لوریو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یوه پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ تر لسمې د طالبانو 15,000 او مقابل لوري 1,000 بندیان راخوشي سي. د موافقې له مخې ټاکل شوې ده د مارچ په لسمه نیټه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د 15,000 بندیانو خوشی کولو تجمن نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویل تر هغه وخت چې دا زندانیان نوی را خوشی سوي په بین الافغاني خبرو کې به ګډون ونه کړي.
په همدې هدف چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اجنډا وټاکل شي او په زمن کې د بندیانو د خراسان په مسله خبري وشي، د افغانستان د حکومت یو شپږ کسیز هیئت د محل په دوحه کې دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له دې افغان هیئت سره وګوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان مرسیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له طالبانو سره به د افغان پلاوي په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیب بحث وشي، خو دا چې تر اوسه د دوی ترمنځ لیدنه شوې او کنه ښاغلي مینپال په دې اړه څرګند ځواب ورنه کړ. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو با خبره سرشینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نغواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه په قطر کې له افغان پلاوي سره نه دي کتلي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وویني. دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د افغان پلاوي په کتو کې به د بین الافغاني خبرو په اجنډا خبري وشي.
د تماس ډله د همدې لپاره تللې ده چې د مذاکرات پر مار باندې د اجنډا مسایل ترتیب دا د طالبانو او د امریکایي لوري په غوښتنه باندې تللې ده. هر وخت چې دوی پر اجنډا باندې کار وکړي د اجنډا د اسلامي جمهوریت له ادرسه به مذاکراتي ټیم آماده وي. کله چې د مذاکراتو اجنډا برابرۍ دي طالبان ځان د مذاکراتو آماده کوي باید ورسره وویني.
خاغلی مینپال دا هم وویل په اجنډا کې د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې موضوع هم شامل ده. خدا چې تر اوسه د دغه پلاوی او طالب استازو ترمنځ سر روان دي کومه لیدنه شوې او کنه خاغلی مینپال سرګند ځواب ورنه کړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او افغان شپږ کسیز پلاوی ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. که څه هم خاغلی شاهین په غوسه توګه دا نه دی ویلي چې له دغه شپږ کسیز افغان پلاوي سره به ګوري او کنه، خو خاغلی مینپال وایي چې طالبان بله لاره نه لري او نه قتل د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونر ولایت د خلکو استازي نعمت الله کریاب وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تضاد لوی لامل د طالبانو لخوا خپلو پلویانو او جنګیالیو ته دا ښکاره کول دي چې دوی لا هم افغان دولت په رسمي ډول نه پیژني.
داغو تعهدات له مخې چې د خپل جنګیالیو سره کړي امتیازګیری به یوازې دای چې نړۍ ته وخی او یا د مطبوعاتو د لارې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې یو تشویش پیدا کړي، پرته له دې به بل امتیازګیری نه وي، ځکه دا هر څه له وړاندې نه پلان شوې خبره وه.
تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې لیک تر لاسلیک مخکې افغان حکومت شپږ کسیز پلاوی چې د عدلیې د وزارت مرستیاله زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف د وزارت مرستیال امین الدین مظفری او د بهرنیو چارو د وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤول هم پکې شامل و قطر ته لیږلې دي. مخکې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي و چې دغه شپږ کسیز پلاوی قطر ته له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره تللی دی. ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لسمه له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغو خبرو لپاره په قطر کې د طالبانو د استازو او استول شوي افغان پلاوي ترمنځ خبرې مهمې ګڼل شوي دي. د یادونې ده چې افغان حکومت مخکې له دې هم یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته استولی و چې طالبانو ورسره ونه لیدل او بې نتیجې بیرته راستون شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستنګزی ورته کتنه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هوکړې او له افغانستان د متحده ایالاتونو د سرتیرو د وتلو مسلې یو وار بیا د نړۍ د یو شمېر رسنیو پام ځان ته اړولې. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي ولسمشر ډونالډ ترامپ وازې کړي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. ورځپاڼې لیکلي راتلونکو څو میاشتو کې به روښانه شي چې دغه معامله سولې ته د رسېدو یوه لار ده او یا د امریکایي ځواکونو د وتلو یو سیاسي پوښښ. د لیکوال په وینا ښه خبر دا دی چې د شنبې ورځې موافقه تر هغې ډېره ښه وه چې په سپتمبر میاشت کې تمه کېدله. د وال سټریټ جورنال د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو په زرګونو امریکایي سرتیري وژلي او ډونالډ ټرمپ باید هغوی کیمپ ډیویډ ته نوای وربللي، هغه څه چې ټرمپ په پیل کې غوښتل خو هسې ونه شول. واشنګټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه قال ننګونو او خطر ډکه ده. د مطلب په پیل کې راغلي کله چې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له طالبانو سره جنگ بندوي خورا تاریخي ورځ وه. د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د هوکړې لمخې شاوخوا 1600 امریکایي سرتیری به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د واشنگټن اگزامینر په لیکنه دا اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې څنګه د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره موافقې ته رسیږي او سوله کوي. ورسپانی لیکلی منتقدین په دی باور دي چې امریکا خپل افغان متحدین د اوربان له هیڅ ډول ژمنی او یاد سولې لپاره د طالبانو له تضمین پرته ځان ته پریښودل. په دوام کې راغلی کومه موافقه چې شنبه د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب د ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه، طالبانو ته لار پرانیزي چې د امریکا له ملاتړ برخمن افغان پوځیانو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ګواښ کړی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړ شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته افغانان هیله مند دي، خو په عین حال کې ویرې هم په زړونو کې ځای نیولی. د 18 کلن حبیب الله بلوچ لمسای 13 نومبر په کابل کې په اوبریټ کې وژل شو. هغه لاس انجلس ټایمز ته ویلي سولې لوی هیله ده. د ښاغلي بلوچ په حواله لیکل شوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو موافقه چاودنی او امنیتی پیښې ختم کړي. تمه ده بین الافغاني خبرې د مارچ په لسمه پیل شي، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دغې نیټې په نږدې کېدو سره ننګونې هم موجودې دي. طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او اخوا محمد اشرف غني چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی عبدالله عبدالله یې نه مني. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلی عبدالله د ټاکنو پایله له درغلیو ډکه بولي، هغه ځان بریالی اعلان کړی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دغو دواړو افغان مشرانو په اړه لیکلي چې دوی د مرکچي پلاوي په ټاکلو باندې دوه جلا لارې غوره کړي او دا پخپله له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې یوه معنی ده.
ازبکستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیراتانو بندر تړلی. د بلخ ولایت سیمه چارواکی وی ازبکستان د دوشنبه په ورځ افغانستان نه هغه هیواد ته د مسافرو په ورتګ بندیز ولګو. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان شمالي ګاونډي هیواد ازبکستان د دوشنبه په ورځ د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د خپلې پولې د تړلو خبر ورکړ. د بلخ ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ازبکستان له لورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو د بندر تړل کېدل تایید کړل. د بلخ د والی بیان منیر فرهاد وویل:
په امروز کشور دوست ازبکستان مرز خود را بروی مسافرین
نن سهار دوست هیواد ازبکستان د افغان مسافرو پر مخ خپل بندر چې په حیرتانو کې د افغانستان له لوري د کرونا وایرس د ورخپریدو د مخنیوي په خاطر وتاړه. راپورونه چې موږ لرو هغوی ویلي چې د بندر تړل موقتی دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ پاکستان هم د کندهار د چمن په سیمه کې د یوې اونۍ لپاره د افغان مسافرو او سوداګرو پر مخ د خپل بندر د تړل کېدو خبر ورکړ. د کرونا وایرس مثبتې پیښې د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې په چین کې ثبت شوې چې تر اوسه پرې د هغه هیواد په لسګونو زره کسان اخته او څه باندې 2000 یې وژلي دي. سره له دې چې اوس د دغه وایرس مثبتې پیښې د نړۍ په شاوخوا څلوېښتو هیوادونو کې ثبتې شوې، خو له چین نه وروسته ایران هغه هیواد دی چې د یاد وایرس مثبتې پیښې پکې ډېرې ثبتې شوې دي. د وروستیو خبرونو له مخې په ایران کې پر دغه وایرس د اخته کېدو له امله تر اوسه څه باندې 40 کسان مړه شوي دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له نیکه مرغه په هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د وایرس له یوې مثبتې پیښې پرته نورې مثبتې نه دي ثابت شوي. د دغه وزارت ویاند وحیدالله معیار ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع در حدود 13 واقع مشکوک سمپل شاورده شده که از او جمله
پټول کې د واوی مشکوکو پیخو سیمپلونه راوړل شوی. لدی جملې نه 350 پیخې ټیسټ شوی چې 250 منفی او یوې په هرات کې مثبت تثبیت شوی او 23 نورې پیخې په لابراتوار کې تر ارزونو لاندې دي.
د بلخ ولایت چارواکو دا خبره رد کړه چې ګواکې په بلخ ولایت کې د کرونا وایرس یو مثبت پیخه څرګنده شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ هغه کس چې په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته پیژندل شوی د ایران لقم خار څخه د افغانستان هرات ولایت ته راستون شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د حیرتان د بندر په بندېدو اندېښنې ښیي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مخکینی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل: په سږ لمریز کال کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه $1 میلیارډ وه چې 40% یې له ازبکستان سره وه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا، جرمنی او فرانسه به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته 15 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړي. دا درې اروپایي هیوادونه به د مالی مرستې تر څنګ ایران ته لازم تجهیزات هم واستوي. ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستو وړاندیز رد کړی. نور جزئیات له ملالې بشیر.
د ایران د روغتیا وزارت د کورونا وایرس لکبل 12 نوی مړینی راپور کړی دی. لدې سره د دې وایرس په نتیجه کې د مړوسوي شمیر شپږ پیته تل ورسو. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی د کورونا وایرس لکبل د اوشت ځانی زیان په اړه داسې ویل:
ابتلای قطعی جدیدمون
زموږ نوی امر شي چې 523 نوی پیښې ثبت شوي او 12 نور کسان مړه شوي دي. په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 1501 تل ورسوي دي. تر اوسه شپږ شپېته کسان مړه شوي او له ښه مرغه 201 نوي کسان روغ شوي دي.
291 نفر رسیدي.
د هغې شورا یو غړی چې د ایران ستر مشر ته سلا مشورې ورکوي هم په مړو سوي کې شامل دی. دا خبره د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور کړه. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم د دې شورا غړی محمد میر محمدی نومېده چې په تهران کې د کورونا وایرس له ناروغۍ مړ سو. هغه یو اویا کلن و. میر محمدی د ایران لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د کورونا وایرس له کبله مړ سو. د ایران په مشرتابه کې ګڼ کسان په دې ویرو سخته سوي دي. دا شورا د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي ته سلام مشورې ورکوي او د ستر مشر او پارلمان ترمنځ د منځګړي په توګه فعالیت کوي. د میر محمدي د مړینې خبر په داسې حال کې دی چې د ایران مرستیال ولسمشره معصومه ابتکار او د روغتیا مرستیال وزیر ایرج حریرچی هم په دې ویروس اخته سوي دي. متخصصین وایي په ایران کې په ویروس د اخته کسانو شمیر شایي تر هغو ډیر وي چې چارواکو تایید کړی. د ویروس د خپرېدو له بیرې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې مارچ په 2 نیټه آنلاین خبري کانفرنس جوړ کړ. د دې وزارت ویند عباس موسوي آنلاین خبري وکړې او ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستې وړاندیز رد کړ. په همدې حال کې جرمني، برتانیا او فرانسې ویلي چې له ایران سره به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مالي او تجهیزاتي مرسته وکړي. دغه درو اروپایي هیوادونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د روغتیا نړیوال ادارې له لارې به له ایران سره 5 میلیونه یورو مالي مرسته وکړي. ایران ته په ورکړل سوي روغتیايي موادو کې به د لابراتوار د معایناتو آلات او د ځان د خوندیتوب لپاره کالي او د لاسو دستکشي شاملې وي. په تهران کې د برتانیې سفارت ویلي چې د ویروس په خاطر یې له ایرانه خپل پرسونیل ایستل پیل کړی دي. دې سفارت ویلي چې یو شمیر لازمي کارکوونکي به یې په ایران کې پاتې وي، خو که وضعیت نور هم خراب سي د سفارت وړتیا به ډېره محدوده سي چې د برتانیایي وګړو مرسته وکړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمې دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسون د دوشنبې په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسون سره نه دی شریک شوی. په بادغیس ولایت کې چارواکي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو په یو برید کې د افغان کمانډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته کړې. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې چاودنه کې 3 ملکیان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. چین وایي په دې هیواد کې په څلوري ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي چې په کورونا وایروس اخته و. د چارواکو په وینا همداراز په دې هیواد کې 202 نور کسان په دې وایروس نوي اخته شوي. او د دوشنبې په ورځ ترکیې د ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغه ده چې ترکیې د یک شنبې په ورځ په ادلب ولایت کې د سوریې 2 جنګي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې سره د ازادۍ راډیو دا لومړنی نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دینه چې زما بل همکار سید سمیع عباس راشي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم محمد امید.
تاسو د سنگار توکو پلورنځی لرئ؟ څومره موده کیږي چې دا مو جوړ کړی دی او څه شیان پکې خرڅوي؟
تقریبا یو اته میاشت کیږي چې موږ دا جوړ شوی دی، کاروبار کوو او دا تفلانه او دا زنانه سمساری بخښونه دي دا خرڅو.
دلته ډیر زیات شیان دي چې تاسو یې خرڅوي. د سنگار توکي دي، د ویښتانو توکي دي، یعنی ډیر دا دکان ډیر پخ کولای ښکاری. درته وایاس چې دا شیان تاسو له کوم ځای نه راوړی؟
مونږ اکثره شیان د لاور نه راوړو، ځکه ته مونږ ته هغه کوي لک ارزانه باید تمامیږي ښه ده مونږ ته. خو بعض شیان چې هغه جینه نستا د ترکیه او د چین نه راځي، بیا د کابل نه هغه خریداري کوو.
ستاسو به ډیری دا مشتریان ښځې که څنګه؟
اکثریت مشتریان زمونږ زنانه دي، ښځې دي.
دا راته وایاست چې یوه عادي ښځه کله تاسو ته راځي او د سینګار توکي درنه اخلي، داسې په اوسط ډول باندې به 2 روپۍ مصرفوي؟
معمولا ښځه خو څوک وایي څه جنجال لري، خو کورنۍ ټول جنجال لري. خو بعضې په اوسط توګه 2000-3000 داغنم پورته تر 15-16000 مونږ نه سودا اخلي.
سنگار توکي تاسو نه اخلي؟
سنگار توکي اخلي، باز خپل ماشومان ته هم دا شان اخلي. سنگار توګه معمولا ډیر خز استفاده کوي، تر 15-16000 دا ټیټه تر 2-3000 پي مونږ نه اخلي.
تا ته څه ډول مشتریان راځي؟ ډیره خاریان راځي که اطرافیان راځي؟
والا دلتا خو چون سے مارکیٹ دسے لوکس جای دا معمولا دا شاری خلق ډیر راضی دا اطراف خلق نه زکه چې دلتا منده دا خلق چا منجاوی دا غا جای ډیر خوخی کسه پورته قیمته می هم دسه جایو ته معمولا راضی.
تاسو کله چې یو لوستي او خاری خزات استراشی او کله چې یو اطرافی خزات استراشی رښتیا براته وای چې خوشاله گی کمیته یعنی د کمین ډیر زیاته ګټه اخلي.
والا ګټه خود شاری نه اخلو زکه چا غوی پیسې داران وی.
تاسو خپل د سنگار تو کو نه استفاده کوئ؟
لگ لگ مثلا اطریات نه استفاده کو تاف نه دا جیل دا ویختل خاطر استفاده کو نور خو خزینه ل خاطر دی
ډیره زیاته مننه
تاسو نه مننه یو